په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت ارزونه پیل کړه. د سویس په جنیوا کې دا څلورمه دوره ارزونه ده چې دا شورا د افغانستان په اړه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له رامنځته کېدو راهیسې د افغانستان په اړه مخکینۍ درې دورې څېړنې د تېر جمهوري نظام په مهال په 2019، 2014 او 2009 کلونو کې ترسره شوې وې. په دې اړه نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د یو شمیر نورو ادارو په همکارۍ د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسینو کمپاین نن پیل کړل. د وزارت په خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره کړې، ویل شوی چې د واکسیناسیون په دغه کمپاین کې به چې تر پنجشنبې دوام کوي، نږدې 12 میلیونه هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي. دغه کمپاین د سړې هوا له کبله په 3 ولایتونو دایکندي، غور او بامیان کې نه پلی کېږي. د واکسین په دې پړاو کې ماشومانو ته د ویټامین اید ان ټابلیټ هم ورکول کیږي. پولیو یا د ماشومان ګوزن یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري، خو یوازې واکسین مخه نیولای شي. د افغانستان بانک په خوانی رئیس عبدالقادر فطرت پرون یک شنبه په امریکا کې د یو شپېته کلنۍ په عمر مړ شو. د هغه د کورنۍ نږدې خپلوانو امریکا غږ ته د هغه مړینه تایید کړې او ویلي دي چې هغه د سرطان د ناروغۍ له امله پرون یک شنبه د امریکا په ویرجینیا ایالت کې ساه ورکړه. ښاغلی فطرت چې په 2001 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په مهال د افغانستان بانک د رئیس په توګه ټاکل شوی و، په 2011 کال کې په امریکا کې د یو سفر په مهال له دندې خپله استعفا اعلان کړه. د راپورونو له مخې هغه مهال ښاغلی فطرت ویلي و چې د کابل بانک د لانجمنې قضیې د څېړنې اړوند په افغانستان کې ژوند ته خطر متوجه دی. ښاغلی فطرت چې د اقتصاد په برخه کې یې لوړې زده کړې کړې وې، د کابل بانک د تراژیدۍ په اړه په انګریزي او دري ژبو کتابونه هم لیکلي دي. د کابل بانک قضیه د پخواني جمهوري نظام د فساد یو تر ټولو لویه بیلګه بلل کېږي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد نږدې زر اتباع د پاسپورټ او ګمرکي کنټرول د بهیر د سختېدو له کبله د مسکو په هوایي ډګر کې درول شوي دي. د وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل سلګونه تاجک اتباعو ته روسیې ته د ننوتلو په مهال خبر ورکړل شوی و چې هلته یې پر تګ بندیز لګول شوی، نو ځکه د یوې حل لارې تر موندلو هوایي ډګر کې ایسار پاتې دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت تېرې شنبه په ورځ له خپلو اتباعو غوښتي و چې روسیې ته سفر ونه کړي. د تاجکستان پر اتباعو په روسیه کې وروسته تر هغې کړې تنګه شوې چې تېره میاشت موسکو ته نږدې د یو کنسرت پر سالون د برید په تړاو د تاجکستان 12 وګړي ونیول شول. په دغه برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیسته، 144 تنه ووژل شول. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې یو لوړ پوړی قاضي چې 2 ورځې وړاندې وسلوالو برمته کړی و بیرته آزاد شوی دی. قاضي شاکر الله مرود د شنبې په ورځ د ډیری اسماعیل خان په ټانګ سیمه کې تښتول شوی و چې وروسته یې یوه ویډیو هم خپره شوه چې نوموړی پکې د ځان د خلاصون غوښتنه کوي. د پښتونخوا د اعلی وزیر د رسنیو سلاحکار محمد علي سیف نن مشال راډیو ته وویل دغه قاضي پرون ماښام بیرته کورته ستون شوی دی. هغه د پیښې د څرنګوالي نور جزئیات نه دي ورکړي. تر اوسه کومې ډلې هم د دغې برمته نیونې مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له حماس څخه وغوښتل چې په غزه کې د اوربن لپاره د اسرائیل وړاندیز سمدستي ومني او اسرائیلي یرغمل آزاد کړي. ټاکل شوی و چې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله بولي مرکچیان نن دوشنبه د مصر په پلازمېنه قاهره کې له قطري او مصري منځګړو سره وګوري، تر څو د اسرائیل د هغه اوربن وړاندیز ته چې د تېرې اونۍ په پای کې وړاندې کړی او په څو مرحلو کې تطبیقیږي خپل ځواب ووایي. بلینکن چې په ریاض کې خبرې کولې وویل حماس اوس یو داسې وړاندیز لري چې د ده په خبره د اسرائیل له لوري ډېر سخاوتمندانه دی. خبرونه مو د ازادي راډیو واورېدل. وړاندې پر راپورونو کې واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د افغانستان په اړه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه دورهي څېړنه نن پیل کړه. په دې اړه مو د حقوقي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده.
دا اجلاس او دا راپورونه چې هلته وړاندې کېږي د افغانستان دپاره د کوم بدلون هغه نه کېږي متاسفانه.
نن د افغانستان په 9 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شو.
دو ماشومان می دی دیو تمی واکسین کرده و دیو تمی نو کرده اونگوز دی پولوی پا مارا زخت سور
نړیوال جامته د افغانستان فوټسال د ملي لوبډلې لارموندنې په بېلابېلو ولایتونو کې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شوې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو راپورونو مطالبو هم راپورونه لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بس لرو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر موضوع څرخي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت څېړنه په جنیوا کې امپایل کړی ده. دا په تیرو 15 کلونو کې څلورمه د دې شورا دورې څېړنه ده چې د افغانستان په اړه کوي. مخکې درې دورې څېړنې د افغاني جمهوري نظام په مهال ترسره شوې وې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه وویل وخت د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان د افغانانو د حقوقو د خوندیتوب په ټولو برخو کې شاتګ کړی دی. دې غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو ملي راپور هم وړاندې کیږي چې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازولۍ له بېلابېلو لورو سره په ګډه چمتو کړی دی.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د تیر 15 کلن وضعیت د څېړنې غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه درې راپورونه وړاندې کیږي چې یو یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې د افغانستان د استازولۍ لخوا چمتو شوی، دویم یې د درې هیوادونو لخوا چې ټرایکانومیګ او د افغانستان په اړه د راپور چمتو کولو مسولیت لري او هند، بروندوی او هالند پکې شامل دي برابر شوی، او دریم راپور بیا د بشري حقوقو د خپلواکو بنسټونو دی. د دې غونډې په پایله کې په ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه وویل په افغانستان کې له نظامی لارې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د هیواد د بشري حقوقو په ګډون د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي حقوقو په برخه کې د تیر په پرتله شاتک کړي. هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول د افغان چونو خوځو وضعیت ته په اشاره وویل چې د طالبانو له ژمنو سره سره افغانان په منظم ډول د خپل بنسټیزو حقوقو د لمنځه تلو شاهدان دي.
طالبانو یو پراخه او سیستماتیک عملیاتي تګلاره معرفي کړي چې هدف یې له عامه سیاسي او ټولنیز ژوند د خزو لری کول دي. دا داسې وضعیت دی چې نړیوال کارپوهان جنسیتي اپارتاید بولي. ښاغلی مرستیال مشره، د افغانستان مدني او سیاسي حقونه اوس مهال د پام وړ بدل شوي. د دغو حقونو پیاوړتیا او خوندیتوب ته هڅې شوي دي.
ښاغلی اندیشه د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بیلابېلو حقوقو قوانینو لغوه کېدو ته هم اشاره وکړه چې د عملي کېدو پر اساس په دې هیواد کې د بشري حقونو خوندیتوب سره مرسته کېده. هغه له دې ډلې د ماشومانو د خوندیتوب قانون او د شکنجې د مخنیوي کنوانسیونونو ته د افغانستان تعهدنامه یاد کړه چې اوس مهال د دله قوله طالبانو لغوه کړي او له عملي ماشومان د جنسي زورونې په ګډون په بیلابېلو برخو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. هغه دا هم وویل چې د طالبانو لخوا د شکنجې د مخنیوي میکانیزمونه هم لغوه شوي او له زندانیانو سره د بد چلند مسایل مستند شوي دي. خو د طالبانو حکومت بیا هر کله ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه کې د یو شمېر هیوادونو استازو هم ویناوي وکړه او ټولو بیلابېلو غوښتنې درلودې. د بیلګې په توګه ورنه ته په خبرو کې د لختنشتاین استازي په افغانستان کې هدفي په ځانګړي ډول د مخکنیو افغان ځواکونو وژنې د نه منلو وړ وبللې او په افغانستان کې د ترهګرۍ په دوام هم اندېښنه وښوده. د ماليزیا استازي بیا د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیزونه وغندل او هر څه ژر کار او زده کړو ته د هغوی د بیرته ستنېدو غوښتنه یې وکړه. د نیوزیلند استازي بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره په دې هیواد کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د بیا فعالیت غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې ازادي راډیو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې یو سرچینه وویل چې د شورا ته د دوی لخوا په وړاندې کېدونکي راپور کې د افغانستان د اوسنی وضعیت هر اړخیز تصویر وړاندې کیږي. سرچینه وویل د افغانستان د بشري حقوقو په ملي راپور کې راغلي چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته 218 فرمانونه صادر کړي چې د بشري حقوقو ضد دي. د فرمانونو کې ډیره برخه د افغان جنو خوځو د حقوقو په اړه ده چې د راپور پر بنسټ د هغوی حقوقونه محدودوي. د افغانستان د بشري حقوقو په ملي راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت ته هم اشاره شوې او زیاتوي سره له دې چې د امنیت ادعا کیږي خو لا هم خونیز بنسټونه او مذهبي ځایونه تر بریدونو لاندې کیږي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه د جنیوا په وخت په 2:30 بجو پیل شوه او په همدې وخت تر شپږو بجو به دوام وکړي.
و همون دلچه ده ملگر ملتونو ده بشری حقونو شورانن ده افغانستان ده بشری حقونو ده وضعیت چلورم ارزوانه پیل کرپ ده ارمه مخی ده افغانستان ده حقوق بوهانو ده طولنی لرئیس میر عبدالواحد سادات سره مرکه وکړه او ترې وپوښتل مې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د دې دورهیي څېړنې نتیجه به په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
دا اجلاس او دا راپورونه چې هلته وړاندې کېږي د افغانستان دپاره د کوم بدلون هغه نه کېږي متاسفانه، اما خامخا یو لک تاثیر لري د افغانستان په وضع کې او د افغانستان د حکمانو باندې. اما متاسفانه اصل مشکل دا ده چې هم په افغانستان کې فاجعه بشری روان ده او د افغانستان د خلکو د حقوق تر سوال لاندې ده په افغانستان که. اما متاسفانه په دا جلسه که د افغانستان د مدنی ټولنې نمایندگان اصل تشریف نلری. دا راپور چه ارزول کیگی التا د افغانستان د پخوانی حکومت نمایندگان التا اشتراک لری. پا هم دی خاطر دا گمان نکوم چه دیر قوی تأثیر و لری.
ساده سب خود افغانستان وضعیت روخانه ده، د بشری حقونو وضعیت پتیره، د خزو و انجونو وضعیت. د افغانستان د استازولۍ مستشار او د بشري حقونو د برخې مسؤول محب الله طیب ازادي راډیو ته وویل چې په دغو دریو واړو سندونو د دې شورا غړي کار کوي، مطالعه کوي او خپل نظریات وړاندې کوي. هغه همداراز ویلي چې د افغانستان لپاره به ځینې سپارښتنې هم وکړي، چې داسې سپارښتنې چې د خلکو د بشري حقونو د وضعیت له ښېګڼې سره مرسته کولی شي. یوازې په دغه سپارښتنو بسنه کیږي؟ د دغه غونډې په پای کې که ځینې نورې پریکړې هم کیږي، البته الزامي بڼه بنه لري،
مالکدار دا ټول مطالب چلته مطرح کیږي، کوم الزامي هغه نه لري، یوازې سپارښتنه ده چې وړاندې کیږي. اما اصل مشکل دا ده چې متاسفانه په اوس وخت کې د افغانستان حاکمانو هلته چې د طالبانو د فکتو حکومت برقرار ده په افغانستان کې، هغوی ته کوم تاثیر متاسفانه نه لري دا مطالب. او د افغانستان د بشري حقوقو د خلکو د بشري حقوقو د ښځو او د نجونو د بشري حقوقو کوم تاثیر نه لري متاسفانه. که څه هم ملل متحد هم خاص گزارشگر ریچارد بنیت هم کم راپور آماده کرده اول تا ولاندی کوی، مگر متاسفانه دا کم الزامی بنه نلرید
ساده
افغانستان آکمانو بانده.
ساده سب کرا شده خبری تا چه فکر کوی پا افغانستان که دی بشری حقونو دی وضعیت پر ملگری ملتونه پتی ربیا دی بشری حقونو اروند اداره او چارواکی یا زنگری استازیه لسخت حالت سر مخامخ دی؟
معلوم دار حالت خود دیر سخت حالت ده، مگم اصل مشکل داده چی او تشریح دی مصیبت ده، یعنی توضیح و تشریح ده. اما اصل مطلب داده چی؟ یعنی باید یه ولاندیز مطرح شی.
ولاندیزون خود دیر وشل ساده صحبت ده افغانستان لپاره ده ملگر ملتون لخوا ده یه وزانگری استازی ده تقل که دو موضوع مطرح وشی تروسه پوری زنده ده لده تروسه پوری حتی پا غبانی هم اختلافات موجود دی. ولی
او اغم خو لاتروسه تر سوال لانده ده، مگم اصلی ولاندیز داده چه ده افغانستان اصلی مصیبت داده چه پا افغانستان که حاکمیت قانون اشتون نلدی. تر اغه وقت پوری چه پا افغانستان که حاکمیت قانون برقرار نشی، ام دغه مصیبت متاسفانه روان ده. او تر اغه وقت پوری چه پا افغانستان که دغه لوی حقوقی بحران ال نشی او د مشروعیت مسئله ال نشی په افغانستان کې، د افغانستان سیاسی انزوا بین المللی انزوا دوام کوي.
په خاطر بله، یو خو د افغانستان اړخ د دیننه د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د هیڅ غوښتنې ته غاړه نه دی ایښې. د په تیر بیا د بشري حقونو وایي چې د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه تامین دي. یو د نړیوالو چې ډېر د افغانستان د خلکو په تیر بیا د نجونو او ښځو سترګې ور اوړي چې نړیوال باید یو څه وکړي، ملګري ملتونه باید یو څه وکړي، دغه وضعیت باید بدل شي.
متاسفانه نړیوال یوازې ولاندیز کوي، یوازې خبرې کوي، یوازې انتقاد کوي. اصل مشکل دا ده که دوی غواړي چې واقعا یو تغییر راشي په افغانستان کې، باید دوی د افغانستان دپاره باید دا مسئله مطرح کی چه افغانستان یو قانون اساسی ته ضرورت لري. افغانستان حاکمیت قانون ته ضرورت لري، ځکه چې و د حقوق آزادی خبره چې مطرح کیږي د افغانستان د خلکو حقوق، حقوق یوازې د قانون په وجود کې معنا ورکوي. تر هغه وخت پورې چې د افغانستان کې قانون شتون ونه لري، د افغانستان د خلکو د حقوقو ساتنه خبره یوازې
بله
خبره امغه سپاتی کیږي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد ساداتو.
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
یو شمیر افغان خزینه فعالانو خبرلانو او د بشری حقوقو فعالانو چې د طالبانو لواکمنې وروسته ایران ته پناه وړلې، ایران د استل کې دوه پاړه اندېښنه څرګنده کړه. دوی د ایران د دولت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وغوښتل چې له دې هېواد د دوی د احتمالي اخراج مخه ونیسي. د خبریالان او فعالان ادعا کوي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې به د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو شمیر خبریالانو او د بشری حقونو او د ښځو د حقونو فعالانو د اکشن می پورس په یو سرپټی ځای کې د غونډې په ترڅ کې د ایران د دولت او د ملګرو ملتونو د کډوالو لالی کمشنرۍ وغوښتل چې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري ایستلو مخه ونیسي. دوی وایي د طالبانو له بیازلي واک ته رسېدو وروسته د ګواښونو له امله دوی په ایران کې پناه اخیستې او اوس له دغه هېواده ایستل کېدو سخت اندېښمن کړي. په ایران کې یوې افغانې خبریالې زهرا عزیزي ازادي راډیو ته وویل
باید دولت ایران شرایط مهاجران
د ایران دولت باید د افغان کډوالو شرایط درک کړي او د دوی د موقتی استوګنې شرایط ورته چمتو کړي. له بعد مرغه ک افغان خبریالان بیرته افغانستان ته ستنسي له ګواخ سره مخ دي او په ایران کې هم اسناد لرونکي او هم به اسناد کډوال له سخت ستونزو سره مخ دي. تحصیلي قضایی او بانکي ادارو ته لاسرسي نه لري. جیرای کار کوي خو ډېر لږ پیسې یا معاش ورکول کیږي. کاری مسؤلیت نه لري،
مسؤلیت شغلي برخوردار نیستن.
د بشری حقونو یوې فعالې او د دې غونډې یوې بلې ګډونوالې هما سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره یې څو ځلې د دغه هېواد اړوندو ادارو ته مراجعه کړې خو له بده مرغه مثبت ثواب یې نه دی ترلاسه کړی.
با کمیساریای سازمان ملل در
زه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ته ورغلم. خپل ستونزې مې ورته وویلې خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. زه د ایران له حکومت څخه غوښتنه کوم چې لږ تر لږه هغو کسانو ته چې له ګواښ سره مخ دي یو مکتوب راکړي تر څو زموږ د اجباري شړل کېدو مخه
ونیولشي.
په ایران کې د میشتو افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا هم له افغانستانه د افغان کډوالو د ایستلو د مخنیوي غوښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
چند مدت میشه کې روی کرده
د څه موده کېږي چې د کډوالو پر وړاندې د ایران چلند بدل شوی دی. دوی سملاسي ډیپورټوي. له ډلې د بشري حقونو د فعالینو په ګډون پکې خبریالان مدني فعالان شامل دي. دا واقعا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د ایران د دولت ملګرو ملتونو څخه د بشري حقونو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوو چې د دوی د اجباري اخراج مخه ونیسي تر څو هغه کسان چې افغانستان ته په ستنېدو تر ګواښ لاندې دي د شکنجې بند یا مرګ سره مخ نشي.
تر دې وړاندې په ایران کې د افغانستان یو شمیر پخوانیو پوځیانو د دې موضوع په اړه اندېښنه ښودلې وه او له ایران او پاکستان څخه یې افغانستان ته د پخوانیو پوځیانو د احتمالي ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ایران د بهرنیو وګړو او کډوالو عمومي رئیس احسان حیدری د وري میاشتې په پای کې د ایران د ځوانانو خبري اژانس ته ویلي وو چې د تیر کال په پرتله د افغان کډوالو ایستل کېدل درې برابر زیات شوی. هم مهاله پاکستان هم د بیا اسنادو او اسناد لرونکو افغان کډوالو ایستل کې دوه لړۍ چټکه کړې. د کډوالو د نړیوال دفتر IOM د شمیرو لمخې د 2023 کال جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته په سلګونه زره افغانان د خپلو اولادونو او لونو د زده کړو په ګډون د امنیتي ګواښونو بېوزلۍ بیروزګاری د بیلابیلو نورو لاملونو له امله نورو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د افغانستان په نهه ویشتو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شو او ټاکل شوې سبا په دو نورو ولایتونو کې هم دغه کمپاین پیل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په وینا د کمپاین په دې پړاو کې به شاوخوا 12 میلیون له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین او دغه راز ویټامین ای ټابلیټ ورکړل شي. د دغه کمپاین راتلونکي پړاو به دوه اونۍ وروسته په پاتې نورو ولایتونو بامیان، دایکنډي او غور کې هم پیل شي. نور تفصیلی د عبید سپوږمۍ په راپور کې.
نن دوشنبه د هیواد په 9 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن یا فلج ضد واکسین د ورکړې کمپاین پیل شو. د طالبان د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه څلور ورځني کمپاین کې چې د ځینو نورو ادارو په مرسته پلی کېږي، شاوخوا 12 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته به د پولیو ضد واکسین او ویټامین ای ورکړل شي. د ډاکټرانو په خبره ویټامین ای د سترګو د لید او ایمینی سیستم په پیاوړتیا، له ناروغیو سره د مبارزې او د ودې او نمو په برخه کې اغیزمن رول لوبوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د عملیاتي مرکز مشر ډاکټر عبدالقدوس بریالي ازادي راډیو ته وویل:
نن زموږ په ټول افغانستان کې د پولیو په ضد باندې کمپاین شروع شو. چپ له درو څلور پنځو ولایتو چې هغه کې بدخشان دی، بامیان دی، و دایکنډي دی، و غور دی، لغمان ولایت، څو ولایتو کې بارانو د دې توجه څخه کمپاین څه ودرېدی. بدخشان به سبا شروع کېږي، لغمان به سبا شروع کېږي، او دا نور د څلور ولایتو چې دایکنډي و بامیان هغه 5-6 ورځې بعد شروع کېږي.
ښاغلی بریالي له کورنیو وغوښتل چې خپلو ماشومانو ته د واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې له ماشومانو نه د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو پخوانی مسؤول کمال شاه سید وایي چې د اوړي موسم د پولیو د ویروس د خپرېدو وخت دی، او له پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو او په ځینو ولایتونو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو ته په کتو باید د پولیو تطبیق په برخه کې دیره پاملرنه وشي.
دی وخت د دې ناروغي د های ترانسمیشن سیزن د پیل کېدو وخت مو ویل کېدای شي له دې نه تر سپتمبر پورې. په دې عرصه کې د دې ناروغي د خپرېدا چانسونه ډېر وي، چونکه هوا توده وي. پولیو ناروغي له منځه وړلو لپاره دا ډېره اړینه ده چې کمپاینونه په ښه کیفیت سره ترسره شي. هر کمپاین په ترڅ کې 5 نوي تر 100 سلنه پورې ماشومانو ته رسیدګي وسي.
د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکې شګوفه ازادي راډیو ته وویل:
دوه ماشومان مې دي، یو ته مې واکسین کړی او یو ته مې نو کړی. اوس د پولیو په مرض اخته سو، لکه مریض سو. مې هغه ته نو کړو، غواړم چې اوس هغه ته واکسین وکړم. پولیو کترې واکسین دا ورته کوم. زموږ کلي ته نشته واکسین، نن راځي پروسه کال سره راغلی او کړي سه کال نه دی راغلی. زموږ کلي کې چا ماشومان ته واکسین نه ده کړی.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی وارس خان صادق وایي چې خپل ماشومان واکسین کوي، او له کورنیو هم غواړي چې خپل ماشومانو ته واکسین وکړي.
زه خپل ځانه د خپل کورنۍ ټولو کوچنیانو ته واکسین کوم، او په دې شک چې کوم کوچنیان ماشومان دي د هغوی والدینو باندې مغږ کوم چې خپل ماشومان واکسین کوي او د ماشومانو ژوند وژغوري.
که څه هم د روان زیږدیز کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د دې ناروغۍ کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په 2023 کال کې په ننګرهار ولایت کې 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په 2024 کال کې د دغه ویروس 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او یو شمیر نورو ادارو اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستانه به د افغان کډوالو راستنېدل د دغه ویروس د خپرېدو ګواښ ډېر کړي. د یادونې ده چې د پولیو د تشخیص لومړنی لابراتوار د روان کال د فبروري په میاشت کې په کابل کې د پولیو د لابراتوار د نړیوال شبکې او د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته پرانیستل شو. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې ماشومان فلج کوي، او د مخنیوي یوازینۍ لار یې واکسین دی. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې تر اوسه له منځه نه ده تللې.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې لار موندنه په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو له تود هرکلی سره مخ شوې ده. د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د دغې بې ساري بریا هرکلی په ډېره لیوالتیا او ولولو سره کړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له بریا وروسته چې په نړیوال ډګر کې ډېرې لاسته راوړنې په وروستیو څو کلونو کې درلودې، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د سپورت په برخه کې دوهمه ډله ییزه لوبډله ده چې دغه بری خپلوي. نور د ازادي راډیو د خبریال فیروز عزیزي په راپور کې.
د فوټسال نړیوال جام سیالۍ په ورستۍ لوبه کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د قرغیزستان پر وړاندې د بریا شیبه. افغانستان د لومړي ځل لپاره قرغیزستان ته په ماتې ورکولو سره د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړه. افغانانو د دې بریا هرکلی وکړ او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نمانځنه وکړه. په هرات ولایت کې هم خلک د دې بریا هرکلی ته راوتلي وو او په لارو کوڅو کې اتڼونه او خوشحالۍ کولې. د هرات ولایت اوسیدونکو محمد تمیم سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې له تیرې شپې راهیسې په هرات ولایت کې خلکو په ډله ییزه توګه خوښي څرګنده کړې ده.
تیرش په هر چا په خپل وار خوښي څرګندوله. دا واقعا د ټول هیواد لپاره ویاړ دی، نه د هرات، کابل، غزنی او یا کوم بل ولایت، دا د ننه او بهر د ټولو افغانانو لپاره ویاړ دی.
په نور ولایتونو کې هم یو شمېر ځوانانو د افغان فوټسال لوبډلې بریا ونمانځله. د کابل اوسیدونکی احمد شاکر او د پروان ولایت اوسیدونکی رشاد ازادي راډیو ته وویل
واقعا جای افتخار است با وجود نبود.
دا واقعا د ویاړ ځای دی. د سانتیاګو له نشوالي سره سره دغه لوبډله وتوانېده چې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. تاسو پخپله شاهد یاست چې افغان لوبډلې په دې سیالیو کې د نړۍ پیاوړو ټیمونو ته ماتې ورکړه. دوی ته د مبارک وي او زموږ دعاګانې تل ورسره دي.
خیلی خوشحال شدیم، افتخار میکنیم،
ډیر خوشحاله یو او ویاړو او له حکومت او خپلو خلکو څخه غواړو چې د دغه ورزشکارانو ملاتړ وکړي، ځکه دوی زموږ د ستړیو خلکو په شونډو خندا راوړي.
د افغانستان بیلابیل قشرونه نړیوال جام ته د هیواد د فوټسال ملي لوبډلې وتل د افغانستان د ورزش په برخه کې ستره او تاریخي لاسته راوړنه بولي. افغانستان په تایلند کې د فوټسال د نړیوال جام د پلی آف په وروستي پړاو کې قرغیزستان ته 15-3 ماتې ورکړه او د 2040 کال د فوټسال نړیوال جام ته لار وموندله. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال نړیوال جام ته لار موندلې ده. تر دې وړاندې افغانستان د جمعې په ورځ په پلی آف پړاو کې عراق ته 15-3 ماتې ورکړې وه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیایي سیالیو نیمه پای لوبې پړاو ته رسېدلې وه، خو د تاجکستان پر وړاندې یې ماتې وخوړه. ټاکل شوی د فوټسال نړیوال جام د روان کال په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان په کوربتوب پیل سي چې 24 غوره نړیوالې لوبې به پکې ګډون ولري. فوټسال فوټبال ته ورته لوبه ده، خو په یو سرپټي لوبغالي کې ترسره کیږي. په میدان کې د فوټسال لوبغاړو شمیر په هر اړخ کې 15 کسان وي او لوبه دوه میدانه ترسره کیږي چې هر میدان 40 دقیقې وي. د فوټسال ډګر اندازه 40x40 متره ده او د لوبي پر مهال د لوبغاړو بدلولو لپاره هیڅ محدودیت نشته.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته
پرونه دوهمه نیمه ته نږدې کیږو. دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث اوریدل شي. د بحث مهم د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د فعالیت موضوع ته ځانګړی شوی دی. د انتالبانو د حکومت بهرنیو